بس مننه تاسو ستړي مشي پوراته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلای کوم د خبرونه چې په منځني چپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه خبرو چې وایي تر دې وروسته به خصوصي سکتور د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي دا به هم واوري چې د افغانستان د څو ولایتونو په سلګونو دیني عالمانو د سولې د راوستو هلې ځلې پیل کړې دي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لمرزي احمد زید څخاور
په سر کې هم د سمو مهمو خبرنو سر ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی احمد زی وی افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي د هلمند ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د یو شمېر ښوونځیو د بندېدو ادعا نه مني او واشنگټن وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کاترین اشټن به د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي پوره خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنې کې ویلي په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي خغلی غنی چین ته د خپل سلور ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ څرګند کړه چې خصوصي سکتور به له دې وروسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې را روان اصلاحات ورته برابر کړي د جمهور ریاست رسمي بیانه د افغان ولسمشر لقول لیکي چې وايي افغانستان باید یو صادرونکي هیواد وي د زیاتوي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دوړو هیوادو د اړیکو د پراختیا لپاره خورا ګټورې دي چینایي چارواکي وایي د پیکینګ د اعلامې له مخې په پرونی غونډه کې د سوداګرۍ پانګونې عامه تاسیساتو له طبي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د څلور شپېته پروګرامونو پر پیل موافقه وشوه د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په سلو کې له سلویښتو د زیاتو ښوونځیو د بندېدو ادعا نه تاییدوي او زیاتوي چې په ځینو شمالي ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له کبله یو شمېر ښوونځي بند دي له دې مخکې ځینو رسنیو ویلي وو چې د هلمند ولایت په سلو کې 370 ښوونځي بند دي او شاوخوا 100,000 ماشومان له زده کړو محروم شوي دي د هلمند د والي ویاند عمر زوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې له پلان شویو عملیاتو سره سم به بند ښوونځي پرانیستل شي
ان شاء الله وروسته به د عملیاتو څخه چې په هغه ساحه کې ترسره کېږي او په شمالي هلمند کې ساحې بېرته تر امنیتي کنټرول لاندې راځي هغه کسان چې ماجد سوي دي هغه به خپله کورونو ته ستنېږي او هغه ښوونځي ته چې تړل شوي دي هغه به انشاءالله بېرته د زده کوونکو او ښوونکو پر مخ پرانیستل کېږي
د هلمند پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په ټول هلمند کې 1,380,000 ماشومان ښوونځیو ته ځي او یوازې په سګنی تعلیمي کال کې 40,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل شوي دي او په پام کې دا چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډاله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان لوبغاړي به له نهو سیالو لوبډالو سره په دهلی لوبي وکړي چې د دې لړۍ یوازینی بریالی ټیم به وي د کرکټ بورډ اجرایه مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان له ځواکمن ټیم سره لوبه نړیوال جام ته د افغان لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره پلان شوی و ښاغلي مراد راتلونکی پړاو چې نږدې دوه اونۍ وروسته په کووېډ کې پیلېږي مهم بولي
افغانستان در سین 19 ساله 3 بار
هغه ویل په کویت کې د جام جهانی د غراوی د پړه اولوبې دي په مجموع کې لاس هیوادونه دي او یوازې یو هیواد به جام جهانی ته لار پکې مومي دا ډیر مهم پړاو دی د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ټیم له خپل پاکستانی سیالانو سره درې تمريني لوبې وکړې چې دوه یې ترې وګټلې او یو یې وبایلله د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون وه چې افغانستان د 9-0 منډو په توپیر وګټله واشنگتن وای د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشره کاترین اشتون به د ایران له بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په عمان کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړي. دا خبرې به د نومبر په 9 او 10 وشي. د دې غونډې خبر د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون په واشنگتن کې خپور کړ. د عمان په مرکز مسقط کې دا غونډه دوه اونۍ مخکې تر هغه ضرب العجل ټاکل کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د جوړ جاړي لپاره ټاکل شوی دی. د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني له ایران غواړي چې خپل اټومي هڅې او د یورانیم غني کول د کچې ته راکم کړي چې دا اندېښنه ورکه شي چې اټومي وسلې جوړوي. د امریکا د پوځ یو ویاند وایي د اروپا پر فضایي قلمرو د روسیې د پوځي الوتکو پروازونه حالات رینګلي کوي او ملکي الوتکو ته یو احتمالي خطر پېښولی شي. د پینټاګون ویاند ادمیرال جان کربی پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو الوتنې حالات ښایي ترینګلي کړي. پرون د اروپا په قلمرو کې د روسي الوتکو د نور الوتنو او د ناټو لخوا د بالتیک او شمال سمندرګیو او د اتلانتیک سمندر پر سر د روسي الوتکو د سار پاړه راپور ورکړل شو. کربی زیاته کړې په دې الوتنو کې روسي جنگي جیټ د اوږد واټن بم غورځونکو او ټانکر یا تیلوړونکو الوتکو برخه درلوده. ناټو تیر اونۍ زیاته کړې وه روسي پوځي الوتکو د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د اروپا په فضايي قلمرو کې د اوږد واټن د الوتنو عملیات پیل کړل او دوی د هغو د کشف او تشخیص لپاره خپلې الوتکې ورواستولې. ناټو وایي چې په روان 2014 کال کې د روسي الوتکو څخه باندې سل الوتنې له دوی سره ثبت دي چې دا شمېره د 2013 کال په پرتله درې ځلې زیاته ده. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پالاو بیلتونو پالو ترمنځ په نښتو کې له 400 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په یوروپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې د سباندې شپه کوم میاشتو په جګړو کې د 1015 کسان مړینه تثبیت شوي او زیاتوي چې په تیر سپتمبر میاشت کې پر اور باندې له موافقې سره سر یوازې په 13 ورځو کې هلته نږدې 300 کسان وژل شوي دي. د اور باندې له نافذېدو سره په تیر ماریپول، لوهانسک او دونیسک ښارونو کې د دواړو خواوو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. ملګري ملتونه هم همداراز وایي چې د دونیسک او لوهانسک په سیمو کې د جګړو له کبله 9,15,000 کسان د خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي چې نږدې نیمایي ګاونډیو هیوادونو او اکثرو روسیې ته پناه وړې ده. د عراق د لویدیځ انبار ولایت یو قومي مشر وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د یوې قبیلې نږدې 300 کسان د اعدام په طریقه وژلې دي. د البو نمیر د قبیلې مشر شیخ نعیم پرون زیاته کړې ده چې په حیات نومي سیمه او شاوخوا کلیو کې په ډله ییزو قبرونو کې د 290 کسانو مړي موندل شوي او په ګاونډي سیمه الباقر کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو 1500 نور کسان د اعدام لپاره کلابند کړي. د البو امیر سنی قبیلې د هغو دولتي ځواکونو ملاتړ کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرتنیولو هڅه کوي. په عین حال کې د عراق تر ټولو ستر شیعه مذهبي عالم له حکومت غوښتي دي چې د هغو سنی قبایلو ملاتړ وکړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. آیت الله علي سیستانی پرون په کربلا کې د جمیل لمانځه وروسته په یوه وینا کې چې د یو همکار لخوا ولوستل شوه زیاته کړې دا به نور قبیلو ته هم موقع برابر کړي چې د افراطي ډلې پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان او چینی سوداګرو په غونډه کې د ولسمشر غنی څرګندونه خبرو چې د خصوصي سکتور په اړه شهیدلې. بیا مو د امنیت په ارتباط له افغانستان سره د چین د شمنو مسله د سیاسي چارو لوي وڅېړون کې سره شریکه کړي.
اغلی چې جبرین مو لیدل دي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به کوخه کوټري چې دا یو بل باندې اعتماد سره مرسته.
دا به هم اوري چې د افغانستان د څو ولایتونو په سلګونو عالمانو په یو ابتکار لاس پوري کړي.
علماء کرام د مختلفو ولایتونو د صلح په باره کې متحد او متفق د خپل واجب او د مسؤلیت په بنا باندې راټول شوي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر وایي چې د افغانستان 19 کلن کرکټ لوبغاړي کویت ته روان دي.
په کویت کې د جام جهاني غوراوی پړاو لوبي دي چې نس هیواد دي او یوازې یو هیواد د جام جهاني ته لار څخه پیدا کوي.
ازادي راډیو تاسو په شخصي شپې پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو او تاسو را رسیدلې اس ام اسونه هم لولو. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. شاغلی غنی چین ته د خپل رسمي سفر په وروستۍ ورځ یعنی پرون وویل د ده هدف دا دی چې افغانستان باید په یو صادرونکي هیواد بدل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وي او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. ولسمشر غنی پرون له افغان او چینایي سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې باید د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د باور او دوامدار تعامل پر بنسټ ولاړ تړون رامنځته شي. خغلی غنی چین ته د خپل څلور ورځنی سفر په ورسته ورځ سرګند کړ چې خصوصي سکتور بل دی ورسته د دولت فاسدو چارواکو ته پیسې نه ورکوي او دا زمينه به د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې را روان اصلاحات ورته برابر کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسمي ویب پاڼه د خبر لمخې ولسمشر غنی وویل په افغانستان کې به غیر قانوني سوداګرۍ ته له دې ورسته اجازه نه ورکول کیږي او کڅوک دا کار وکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خبر د افغان ولسمشر له قول لیکي چې وای افغانستان باید یو صادرونکي هیواد وي او زیاتوي چې د افغانستان او چین د سوداګرۍ د خونو ترمنځ اړیکې د سوداګرۍ او صنعت په برخو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره ګټورې دي. د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې چین ته د ولسمشر غنی د سفر یو مهم هدف و. لدې مخکې د چین صدر اعظم لی کیانګ ویلي و چې هیواد د افغانستان له پرمختګ سره مرستې ته ژمن دی. د چین ژمنه چې د افغانستان د سولیزې رغونې قاطع ملاتړ به کوي یوازې خبرې نه دي بلکې په عمل کې به پلي کیږي او دا به له افغانستان سره مرسته وکړي څو د مستقلانه پرمختګ لپاره خپل ظرفیتونه جوړ کړي. چینایي چارواکي وایي د پیکنګ د اعلامیې له مخې په پرونۍ غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونو، عامه تاسیساتو، له طبیعي پیښو سره د مبارزې او پوهنې په برخو کې په افغانستان کې د څلور شپیتو پروګرامونو پر پایل موافقه وشوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل دا پروژې به له افغانستان سره مرسته وکړي چې له بهرنیو مرستو پرته وده او پرمختګ وکړي او سوله پکې ټینګوي. د چین په سفر کې پر دولتي چارواکو سربیره د سوداګرو یو ډله هم له افغان ولسمشر سره ملګری و.
ولسمشر اشرف غنی د چین د سفر پر مهال پر طالبانو دا ژغ هم کړی و چې سوله وکړي. د چین چارواکو له افغانستان سره هم ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته ورسره وکړي. د سولې پاړه د یوه نوي خبر لمخې د لوی پکتیا دینی عالمانو د سولې راوستو د عملی میکانیزم پاړه د یوې غونډې په ترڅ کې تر بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ پروغه جوړه کې به د افغانستان دینی عالمان خپل پریکنده رول ولوبوي. په دې اړه نور جزئیات له ګردیزه د داود تپان پورا پور کې.
د لوی پکتیا خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو علماي کرام وایي چې د خپل شخصي امکاناتو څخه په استفادې سره به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې عملی خبرې پیل کړي. دوی دا یو لوی غونډه پترڅ کې وویل چې د غراټولیدنه به یوازې د دې څلور ولایتونو پر منحصر نه پاتې کیږي او په خبره چې د دوی دغه خودجوش حرکت به ټول افغانستان ته غځيږي. دا یو عملی میکانیزم لمخه به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې پروسه عملی پیلوي. غونډه کې ځینې علماي کرام وویل دا پر دوی فرض ده چې حق ته حق وایي او د هیواد د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره یو سرتاسري پروګرام طرحه او پلی کړي.
رسول الله صلی الله علیه و آله مبارک فرمایلی عالم چې د ته حق معلوم نه مگر حق نه شیطان اخرت ګون شیطان ته بدلی کیږي. موږ شیطان نه تو ځنه نه جوړو. موږ ته چې نن حق بیان نه کاله مته کله حق بیانوي چې د مسلمان بی عزتی روانه ده، د مسلمان قتل روانه ده، د مسلمان تبعی روانه ده، د مسلمان مال پور نه واسي ده وځو او مسلمانانو بی عزتی کې په دا حالت کې اله مته چپ نو سي دایله مزار ته نه کې تبي کله کې دایله مته کله بیانوي کله چې سولر شي وطن جوړ شي ناس بیا بلبل غوندي تکرون نه کوي. دا نام دی ورې ته خدای نه وېرېګا دې بندانه ما وېرېګا. عام حکومت حق وایي، عام طالب حق وایي.
غونډې ته راغلي علما وویل چې تر اوسه دواړه لوري حکومت او وسلوال طالبان د سولې په یو عملي میکانیزم نه دي سره سلا شوي او نه یې د یو بل غږ اورېدلی. نو په کار ده چې د سولې د راوستو په موخه د افغانستان متدین علما کرام د دواړو لوریو منځګړیتوب او عملي کار وکړي.
نورڅه چې دغه سوله او دغه افتخار او دا جهاد مونږ تاسې وکړو، مونږ تاسې علماو وو د دواړو په مابین کې د سولې خبرې کوو، سولې دپاره کوشش وکړو. او که چېرته سوله رونه شي، دا تاوانه هم تعلیم ته ده، هم عامه چې د حکومت ته ده، هم طالب ته ده. هر څه چې دغه ته بیا نه مونږ تاسې هم زړونه خلوښکي، هم خلک خلوښکو.
په غونډه کې ځینې نور عالمانو هم ورته نظر درلود او ویل یې چې د لویې پکتیا اکثریت دینی علما دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نور باید په افغانستان کې هره مسله د خبرو له لارې هواره شي، نه د جګړو په زور.
زما نوم مولوی احمد شاه حقانی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د جامع جمعه خطیب، علما کرام د مختلفو ولایتونو د صلح په باره کې متحد او متفق د خپل وجیبه او د مسؤلیت په بنا باندې راټول شوي دي چې دوی خپله وجیبه خپل مسؤلیت ادا کړي. بل علما په خپل خپل منځ کې مسؤلیت چون احساس کړی وو او یو عملی قدم په دې کې کېږدي چې تر څو موږ په ټولنه کې صلح راسي، ایدو په منځ کې داسې یو آشتي او صلح راولو چې دوی د دواړو جانبونو ګیله واورول او په منځ کې بېلې دي رسمیت بڼه نه، بېلې دي نه چې کوم بل څه بڼه ولري یا بل کومه شاخه ولري، بلکې مستقل مو خپل افغانی اسلامی او علما او بالخصوص خپل مسؤلیت او واجب بلل او ادب کوي.
زمانو مولوی محمد عارف د خوست ولایت د ځاځي میدان د ولسوالۍ د منطقي اوسیدونکو يم. دا ټول علما کرام د حقانی علما مخور مدور علما کرام د ټولې لوی پکتیا لوګار خوست پکتیا پکتیکا د مخور علما دا خو جوش حرکت د علما جمع شوې چې صلح خو د ټول افغانانو ضرورت دی، د علما کرام ضرورت نه بلکې د ټول هر څوک چې په افغانستان خوره کې اوسېږي د افغانستان طبیعت یې منلی دی، د هغو سولې ته ضرورت دی.
دوی دا هم وویل چې که چېرته په افغانستان کې سوله نه وي، په وړاندې به د ټولو پرمختګونو مخه ډب وي او په هیواد کې شته ناخوالي به خلک له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کړي. دغو راټولو شویو علما کرامو چې شمېر یې تر 1500 پورې رسېده، د غونډې په وروستۍ برخه کې لسمادهیز پریکړه لیک صادر کړ چې د پریکړه لیک مهمې مادې هم د سولې پروسې په عملي میکانیزم، د دوی له پروسې سره د ولس ملاتړ، د حکومت او وسلوالو لوري د دوی دې اقدام ته په ترنه سترګ کتو باندې څرخېدې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر لرو چې په کونړ کې د چارتراشو قاچاق روان دی او د کونړ والی تور پوری کوي چې د چارتراشو په قاچاق کې امنیتي مسولان لاس لري. روحلان مری له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، والی په خپل د سیمې د حاکم په صفت څنګه د امنیتي مسولانو مخه نشینه ولې؟
شیبر صاحب، دغه مسله چې دا د ډیر وخت نه روان د کوم والی چې دلته راغلی قومندان راغلی دی، اکثره وختونه کې کوشش دا شوی دی چې د لرګیو د قاچاقو یا د چارتراش د قاچاقو د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي، خو بیا چې قتل کېږي د والی په وینا خپل امنیتي مسؤولین د لارو په کومو لویو لارو باندې چې پوستې پرتې دي هغه پولیس او نور امنیتي مسؤولین په دغه قاچاق کې شریک دي. والی وی ځکه چې بله شپه خپل والی د والی کسان وتلی وو او یو لاری لرګي نیولی وو، تاسو به رپورټ اورېدلی اورېدونکو اورېدلی، او همدارنګه څو ځلې والی خپل کسان د دې لپاره لیږلي دي چې دغه قاچاق مخه ونیسي. څو یو درې میاشتې لپاره د نورګل په ولسوالۍ کې خپل ساتونکي ځای په ځای کړي وو چې په هغې ورځو کې قاچاق تقریبا بند شوی وو، چا نشو کولی. خو بیا هم قاچاقبرو په سیند کې لرګي اچول او په سیند کې به وړل، جلال آباد یا د کابی پل دی ځین پورې به رسول، بیا به نور موټرو کې اچول. نو دا یو غټه ستونزه ده.
بله انوري صاحب، بخښه، تر اوسه پورې د امنیتي مسولانو په ډله کې څوک نیول شوی دی د قاچاق په تور؟
تیر ورځ ما د والی نه پوښتنه وکړه چې کوم کسانو چې په قاچاق کې لاس درلود او تاسو نیولی دي کنه. هغه وویل چې ما د مانوګي ولسوالۍ او د وټپور ولسوالۍ همدارنګه مرکز کې جنایي مدیر چې کوم دی هغه ما نظامي څارنوالۍ ته معرفي کړی دي او ترې تحقیقات روان دي. تر اوسه پورې په دې تور باندې څوک نه دي نیول شوي او دا لومړی ځل دی چې څو مسؤلین څارنوالۍ ته معرفي کړي.
بله، د کونړ والی پوره دوی اونې مخکې د دریو قاچاقونکو خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی په جالي لاسلی کې لرګي قاچاقول. والی هغه وخت وویل چې په څو ورځو کې به دغو کسانو عالمی محاکمه پیل شي. هغه محاکمه څه شوه؟
شیبر صاحب، دغه محاکمه چې دا ما په دې اړه هم هغه نه پوښتنه وکړه، هغه وویل چې دا موږ نظامي څارنوالۍ ته ملکي څارنوالۍ ته معرفي کړي دغه درې کسان او تر اوسه پورې دوسیه حمل ته روانه ده، څارنوالان پې کار کوي او کېدای شي په نږدې ورځو کې محکمې ته ولیږل شي. دوی دوسیه محکمه به پې فیصله کوي چې علني محاکمه پې وشي.
روحل انوری مننه. مزار شریف ته مخه کو. د مزار شریف شار شمال لورته په سلګونو کورنۍ شکایت کوي چې محلي دولت دوی ته لازمه پاملرنه نه کړې او د شار جنوب لورته د خلکو استوګنه هم کم دي، خو دا چې دولتي چارواکي پکې وسی ډېر پراختیایي پروژې هلته تطبیق شوې دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره ده. حبیب زای صاحب، تاسو د مزار شریف په شمال کې دغه کورنۍ تور تاییدوي؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته د تکران څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده په مزار شریف کار کې ښاریان د منظم توازن پرمختګ او پراختیا کارونو او همدارنګه د دولتي چارواکو له کومې برخورد سره شکایت کوي. د تکران مزار شریف ښار کې د مزار شریف ختیځ او لویدیځ دوه چې د مزار کابل او مزار شبرغان په لویو لارو پرته سیمه ده، دلته پرمختګ متوازن ډول پرمخ ځي، خو همدارنګه څرنګه چې موږ شاهدان یو او همدارنګه د مزار ښاریان چې موږ سره خبرې درلودې له نږدې ورغلي وو په سیمه کې، دوی هم شکایت درلود چې په دولتي چارواکي نسبت شمال لور ته جنوب لور ته د دې سره سره چارته د خیر اوسیدونکي هم ډېر کم دي. خو دا چې په کې دولتي چارواکي ښارګوټي لري، سړکونه په لسګونه کیلومتره راغول شوي دي، ښوونځي نوي جوړ شوي دي، چوکونه جوړ شوي دي او لا نور پراختیایي کارونه ډېر ترسره شوي دي هلته. او دوی وایي په شمال لور کې چې تقریبا 6000 کورنۍ او شاوخوا په کې 6000 کسان ژوند کوي، ورسره د بلخ ولایت چارواکي او همدارنګه د ښاروالي مسؤلین غوږونه چلند کوي او یوازې 2 کیلومتره سړک له راوزي شریف خطر ناوبهار کار کوي رغول شوی دی او کیر شوی دی چې هلته په ناوبهار کارته کې هم دولتي چارواکي ژوند کوي. د مزار شریف په دشت شور او نوخاص سیمو کې لسګونه کیلومتره سړک رغونې ته او خیرچونې او حتی جغلاندغې ته شدید نیاز لري چې تر دمه نه دی جوړ شوی. اوس مهال چې ژمی په راتلو دی، دا مناسب ویالو د نشتون له امله په سړکونو کې اوبه ډنډې دي او خلک هم د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي.
بله، او بخشه. تاسو د بلخ له چارواکو سره دا مسله یاده کړې ده؟
دقیقا په کراتو مو ورسره شریکه کړې ده. دوی وایي چې په مزار شریف ښار کې له 300 کیلومتره ډېر سړک راول شوی دی، شاوخوا وایلی چې
نه دغه د توازن مسله زما مسله مطلب ده، توازن په شمال او جنوب.
بله، دقیقا د مزار شریف ښار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دوی د ملامه سرطان په اساس خپل برنامه تطبیقوي او وایي چې دوی دا احساس نه لري چې ګواکې په جنوب لور ته چې هلته چارواکي اوسېږي او یا هم مسؤلین ښارګوټي لري، یونه دویم درې څلور ښارګوټي دي، هلته پارکونه رغول شوي دي. وایي چې دوی دا احساس نه لري چې په شمال کې به کار نه شمال لور ته به کار نه وي ترسره شوی، برعکس جنوب لور کې کار ډېر ترسره شوی. دوی وایي چې برنامه لري په شمال لور کې به هم کار ترسره کړي، خو خلک بیا وایي چې له نوي حکومت څخه مو غوښتنه ده تر څو کار د اهل کار ته وسپارل شي او د تعویز مسله لمن ته ولاړه شي او نوي کسان چې دندې ورته وسپارل کیږي هغه باید مسؤول کسان واوسي.
مجيب رحمان حبيب صاحب، مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي رادیو په منځني صف دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو. همدارس په دې پروګرام کې ستاسو را رسیدلې اسمي سنل ولو خووس یو مرکه لرو. یو شمیر افغان کارپوهان په چین کې د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د ترسره کېدو هرکلی کوي او وایي چې چین به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان او چین د روابطو څیړونکی احمد جاوید صافی چې په چین کې ډاکټرا اخیستې ده وایي له چین سره ښه اړیکې نه یوازې دا چې د چین اړتیا ده بلکې د افغانستان له پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکسي له ډاکټر صافی سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه نی وخت کې ل پیکنګ سره د کابل د اړیکو د پراختیا د اهمیت پښتنه ترې کړې ده. شغلی صافی وویل
چین ډیر مهم یو د پدغه د ستراتیژیک وخت کې یعنی د افغانستان د ناتو او د نورو امریکایانو وتل بدل ته یو امنیتي خلا رامنځته کړي چې د خلا به د تروریزم او استراتیژیک لمن به چینایان په دې ویر لري چې د استراتیژیک لمن د شینجان ایالت ته غي خواته ونه غوځي چې افغانستان سره یو سرحد تقریبا 100 کیلومتر سرحد لري. نو په ورته وخت کې د استراتیژیک کېدای شي چې مرکزی آسیا ته چې هلته ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان او نورو هېوادونو کې چې چینایان ډېرې غټې پروژې لري تقریبا هر هېواد کې دېرش تر څلوېښت میلیارد ډالر هلته انګاونه کړی هغه زیانمنې نشي.
دغه پروسه چې پیل شوې ده د آسیا زړه هېوادونو د استانبول پروسه چې کومه پیل شوې ده د دې پرمختګ ته به خپله چین څومره متحده پاتې وي؟
کوکې چینایان اوس لیواله دي چې په افغانستان کې هم غټې پانګونې کړي د مسو عینات په پروژه کې لوګر کې او د امودریا په درې بلاکه کې د پټرولیم د معدن وزارت نه هم ګټلې دي او خواوې دلته او بل غټه کمپنۍ د ټلیکومنیکیشن د پورته وخت نورې لسګونه چینایي کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت لري او چینایان هم دې لیواله دي چې دغه فعالیتونو په ترڅ کې په افغانستان سره خپل سیاسي نږدې اړیکې سره پیل کړي. نور چینایان لیواله دي چې دلته د ابریشم لارې چې تقریبا 200 زیات 200 کاله تقریبا تاریخ لري په اوس دې هم لیواله دي چې دغه لار بیا جوړه شي او پټلۍ دلته د ریل پټلۍ وغځېږي. یعنې زموږ د افغانستان د واخان د درې نه تېر شي او خوښ د چین شي یعنې چینجان ایالت سره وغځېږي نو مستقیم روابط ته زیات شي او د دې دغه توکي چې څومره چین تولیدوي نو په دغه لاره به نورو هېوادونو ته صادرېږي. په ورته وخت کې ښاغلی شي جنپینګ هم ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به کوښښ وکړي چې دغه یو بل باندې اعتماد
چین به په کومو برخو کې د دغو سیمه ایزو خوځښتونو یا هم د آسیا زړه هیوادونو د پروسې د پیل شوې پروسې له لارې په کومو برخو کې مشخص توګه له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ښاغلی انیف ماسټیب او د دفاع وزیر هم دغه چپوري چارواکي سره ملتیا کوي. کېدای شي دغه نظامي بنسټونه د افغانستان سره هم مرسته وکړي ولې چینایان په یو روسي سیستم باندې سمبال دي او افغانان هم دې سره بلدتیا لري نو کېدای شي په دغه څانګو کې هم افغانستان سره پراخ مرسته وشي کړی. او په ورته وخت کې ښاغلي صدر اعظم سره د چین صدر اعظم سره ښاغلي ولسمشر د افغان ولسمشر هم کتلي دي نو هغې هم ډاډ ورکړی چې افغانستان سره مرسته کوي. خو په ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کړی چې هغه کمپنۍ چې دلته د چینایي کمپنۍ فعالیت لري د هغې امنیت او هغې ته سهولتونه رامنځته کړي.
د چین په څیر د ځواکمنو هېوادونو موجودیت به څومره به له افغانستان سره مرسته وکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي؟
برشم لارې ته ډېر لیواله دي چې دا جوړه شي نو دوی خو یو تولیدونکی هېواد دی نو دوی دغه ټول تجارتي توکي به ډېر په لنډه لار او ډېر کم مصرف باندې نور آسیا او اروپا هېوادونو ته وغځېږي. په ورته وخت کې دلته افغانستان د یو غټه غټې زیرمې لري تقریبا 3 میلیونه چې اوسه پورې لاس یې نه دی خوړلی. دلته معدن دي چینایان خام مواد ته سخت ضرورت لري په دغه شرایطو کې نو دوی به دې نه ډېره غټه ګټه پورته کړي. افغانستان دولت لپاره هم ښه زیره دی. دغه روابط نه یوازې چې د افغانستان او د چین روابط به بلکې د سیمې روابط به رامنځته شي. که چېرته افغانستان کې ثبات وسیږي نو د سیمې ارتاله د ټولو نړۍ کې به ثبات رامنځته شي.
ډاکټر احمد جاوید صافی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له بغلان پر استولې سمس کې لیکلي دي لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب کې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی کې دینی عالمان سره راغون ټول او غواړي چې د سولې پروګرام په افغانستان کې تطبیق کړي. د افغانستان په شمال کې هم باید دینی عالمان سره راغون شي او نور په افغانستان کې جګړه پای ته ورسی شي. حبیب د غورک پولیس لیکلي دی د غورک پولیس والی کې د مکتب جوړ شي. حبیب الله لیکلي دی په سنگین کې ټول مکتبونه بند دي. او د روزګان په چارچینو کې یو بل اوریدونکو لیکلي دی چې مکتبونه باید جوړ شي. رحیم الله مقدس ته هلمند لمرجې څخه لیکي ل ولسم شغواړو چې د خدای په خاطر د بنجانو مشکلات په جدي ډول حل کړي. حضرت محمد له هلمند لیکلي دی په باغران نوزاد سنگین او دیشو کې مکتبونه بند دي. نورو غنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو د بریالیتوب په اړه د مبارکۍ پیغامونه راستول دي. ځینې سیمونه محتوا نه لري، یعنی سم نل وصل کیږي بشپړ نه در رسیدلی، او ځینو اوریدونکو ګیلې کړې دي چې د دوی سیمونه ولې نه لولو. اتنی به بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. لمرزه احمد زید څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت به له خصوصي سکتور سره همکار وی او دروازې تل د سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. د هلمند ولایت چارواکي په هغه ولایت کې د یو شمیر ښوونځیو د بندېدو اعلان نه مني. په پام کې ده چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتول وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون لپاره په نږدې راتلونکي کې کویټ ته سفر وکړي. د امریکا د پوځ یو ویاند وایي د اروپا پر فضایي قلمرو د روسي د پوځي الوتکو پروازونه حالات یې انګلی کوي او ملکی الوتکو ته یو احتمالي خطر پېښولی شي. واشنگتن وایي د ایران د اټومي انرژي د لانجې پر سر خبرې به ډېر ژر په عمان کې بیا پیل شي. د عراق د لویدیځ انبار ولایت یو قومي مشر وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د یوې قبیلې نږدې 300 کسان اعدام کړي دي. او د عراقي کوردانو د پېشمرګز واک یو قطار چې په ترکیه کې وو د اسلامي دولت له ډلې سره د جګړې لپاره د سوری په سرحد کې پروت کوباني خرته روان شوی.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو کې ونیس پروګرام نورو چې پکې 357 پوژاخ سب شوی پیغامونه خبرو. خوست نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه چې چین ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر لیکنه خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته رضوان مراد کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپنو چین ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د هغه د لاسترړونو پړه مقاله او مطالب خبره کړې دي. لوی دیس مطبوعات وای کته هم چې امریکا چین خپل سیال غنی خو له افغانستان څخه د امریکای ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بیجنګ د پراخ رول هرکلی کوي. چاینا ډیلی ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چین افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې بیجنګ به د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. ورځپاڼې د چینی مقاماتو په حواله ویلي چې له افغانستان سره د چین اقتصادي مرستې او د افغانانو د ژوند خواله به په دې هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال بیا په دې باور ده چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا خلکو ته د کار روزګار د زمینې برابرول کولای شي د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په تیرو 14 کلونو کې یو خبره ښکاره ده او هغه دا ده چې پر حکومت د خلکو د انتقادونو سره سره بیا هم طالبان ونتوانېدل چې په خلکو کې خپل ملاتړ زیات کړي. د مقالې لیکونکي وایي په داسې یو حالت کې که خلکو ته د روزګار زمینه برابرېږي او په ژوند کې خواله راځي نو دا به نور هم طالبانو ته ضربه ورسوي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو د بیا واکمنېدو یوازینۍ لار اوس دا ده چې په زور کابل ونیسي، څه چې د ورځپاڼې په خبره چندان احتمال نه لري. ورځپاڼه لیکي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو د مرستې د حیف و مل کېدو په نتیجه کې دوه خواو ضربه ولیده چې یو د امریکا مالیه ورکوونکي او بل د افغانستان خلک دي چې شاوخوا 40% کې له بیروزګارۍ سره ټکوي. ډیجیټل ژورنال زیاتوي ولسمشر اشرف غنی اوس کولای شي چې دا حالت بدل کړي او د بیروزګارۍ هغه وضعیت چې په تیرو 14 کلونو کې ورته جدي پام نه دی شوی برعکس کړي، ځکه په افغانستان کې نه کار کم دی او نه هم کارګر. ډیجیټل ژورنال د مطلب په پای کې لیکلي د افغانستان د خلکو لپاره د کار روزګار د زمینې د برابرولو لپاره افغان حکومت باید با په خپل کاري پروګرامونو سره د ولس اعتماد تر لاسه کړي او د کار روزګار د یقیني کېدو په هدف د امنیت ټینګښت ته جدي او لازمه توجه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ساجی رډو په منځني سپد ول شپښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajirado.com کې چې هر ځای چې اسنی ولې شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایی مشر نور محمد مراد سره شخیدلې یو چې کوبته د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبغاړو د تک په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکوي. خوس و نړیواله مسله راخلو، مسکو او کیف یو موافقه کړې ده چې لمخې به پر دې سربېره چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له کبله د دوړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي، روسیا اوکراین ته د ژمي په اوږدو کې ګاز ورکوي. په دې حقنه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب اوکراین ته د غازو درسولو په اړه موافقه چې د 2015 کال د مارچ تر میاشتې به دوام کوي په بروکسل کې په یو غونډه کې د روسیې او اوکراین د انرژي د وزیرانو او اروپای اتحادیه د رئیس ترمنځ لاسلیک شو. د اوکراین د انرژي وزیر یوری پرودان 13 ورځ په بروکسل کې د موافقې د لاسلیک وروسته وویل زموږ نننۍ پریکړه به په اوکراین کې د انرژي په رسولو کې ډېر مرسته وکړي، خو دا به اروپای اتحادیه ته د غاز رسول هم عملی کړي.
دو کرین یورپایسکو سویوزو
د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک بیا وویل دا پروسه اسانه نه وه، خو موږ وکولای سو د جوړجاړي لارې دا خبره حل کړو. روسیه پر بیا او د پور د چوکاټ په اړه هم جوړجاړي
وکړ.
د اروپای کمیسیون رئیس خوزی مانوئل باروسو ویل اوس به په اوکراین کې خلک له یخ سره نه مخامخ کیږي. د زیاته کړه چې روسیه به د غاز بیا پر هر زر مکب متره له 415 ډالر څخه 100 ډالر کم کړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک ویل اوکراین به په هر زر مکب متره د 2014 کال تر پایه 388 ډالر او د 2015 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 315 ډالر بیا پرې کوي. کیف به د پخوانی غاز چې مخکې کارولې دي 315 میلیارد ډالر د روان کال تر پایه روسیې ته ورکوي. مسکو پر کیف د روان کال د جون په میاشت کې غاز قطع کړ او وی ویل چې اوکراین باید خپل پخوانی پور پرې کړي لدی مخکې چې د نور غاز غوښتنه وکړي، او که نور غاز غواړي نو هغه به مخکې له مخکې پرې کوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان له ماتولو وروسته د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې د ګډون د چانس ترلاسه کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې کویت ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو له دې لړۍ څخه یوازې یو ټیم په نړیوال جام کې د ګډون لپاره غوره کیږي، او افغان لوبغاړي په کویت کې له نهو سیالو لوبډلو سره په دې هیله لوبه کوي چې د دې لړۍ یوازینی بریالی ټیم به وي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ټیم دې لوبو ته د چمتووالي لپاره د پاکستان له سیال ټیم سره په لاهور کې درې تمریني لوبې وکړې چې دوی ترې وګټلې او یوه یې وبایلله. د دې لړۍ وروستۍ لوبه پرون وه چې افغانستان د 9 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د پاکستان له بریا وروسته کویت ته د افغان 19 کلنو ځوانانو د سفر پاړه وویل.
د دې بریا او تخو وروسته ان شاء الله کله چې بیرته هیواد راستنی کیږي بیرته به یو څه وخت وروسته سره یو ځای کیږي او کویت ته به سفر کوي. په کویت کې د جام جهاني غوراوي پړاو لوبې دي چې په مجموع کې 9 هیواد دي او یوازې یو هیواد به د جام جهاني ته لاره ترې پیدا کوي. ډېر مهم پړاو ده. همدغه علت و چې موږ غوښتل چې یو څه نسبتا مشکلي یا سختي لوبې ورته برابر کړو، او همدغه وجه اوس پاکستان ته دوی سفر وشو چې هغلته ظرف اقتصادي تر څنګ دغه لوبې هم وکړي.
نور مهم سیالان په دې لسو ټیمونو کې به د افغانستان د 19 کلنو د ملي ټیم لپاره کوم هیوادونه وي؟
زمونږ سره به متحده عربي امارات او نیپال خوانی حریفان دی افغانستان په 19 کلنو کې. تاسو باندې د نیپال کورنی کرکٹ هم همدغه سی پیاوړی ده. هلته هم مینوال د کرکټ ورځ په تېرېدو سره زیاتېږي. نو دغه هېوادونه به ډېر نږدې حریفان وي. د دې تر څنګ ملیشیا هم یو له هغه هېوادونو څخه ده چې همیشه یې په مسلونو په سطح باندې ښه لاسته راوړنې درلودلي دي. البته د ټولې آسیا نه به په دې غوراوي پړاو کې یوازې یوه لوبډله لاره پیدا کوي، خو دا د مسکلونو داسې دی چې د هماغه وخت تېرېدو سره یې د مونږ حریفان هم فرق کوي. خو دا ما چې کوم درې هېوادونه یاد کړل، زیاتره همیشه د مونږ دغه حریفان لږ مضبوط یا کلک حریفان.
د افغانستان د ځوانانو ټیم یعنی له ملي ټیم نه وروسته زموږ د 19 کلنو او 18 کلنو ځوانانو ټیمونو په 13 اونۍ کې ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې. تر اوسه تاسو په همدې نظر یاست چې د دې بریا علت د کورني کرکټ پیاوړتیا وه؟
همداسې د جناب تکل صاحب، مخکې مونږ تاسو رښتیا هم یو مرکه کړې وه چې مونږ تر څنګ ډیسټریکټ ته هم اشاره کړې وه چې افغانستان کرکټ بورډ په په ډېر لنډمهال پلانونو باندې کار کوو. یوازې هغه 15 یا 20 لوبغاړي د ملي ټیم چې په هغه باندې مونږ کار کوو هغه به اکثره لوبو کې به هماغه برخه اخیستله. د یو دوه کال راپه دېخوا مونږ کورني کرکټ بالخصوص د 19 کلنو یا 18 کلنو او تاسو په جریان کې مونږ حتی د معارف سره قرارداد امضا کړی دی تر څو دا د مکاتبو کې د تدریس په توګه یعنې هغه سپورتي تدریس کې هم شامل شي. نو دغه د مونږ نن ثمره ګورو الحمدلله. ورس تېرېدو سره د مونږ کورنۍ کرکټ پیاوړی کېږي او هغه استعدادونه رابرسېره کېږي او د پاکستان نسکرونو ملي لوبډلې ته ماتې ورکول د مونږ لپاره تقریبا د صبر ونه د میوه خوږه یې هماغه میوه وه نن چې مونږ یې نتیجه نه نیولې ده او دوی ته په خپل هېواد کې ماتې ورکړه. اعتبار مو ستکل صاحب د دې چیرمین ما سره خبرې کولې، هغه ډېر حیران وو او واقعا هم د دې سفر نه ډېر خوشاله برېښېدل. دې تر څنګ شپاله سترنو په سطح باندې مونږ په تاریخ کې لومړی ځل غوره جام د آسیا وګټلو. مونږ پخوا چیلنج کپ ګټلو او یا هم په چیلنج کپ کې ماتې خوړلې. مونږ په 2018 کال کې په رسم کال کې البته د ایران نه په چیلنج کپ کې ماتې وخوړه. خو دې نه وروسته چې کله مونږ په کورنۍ کرکټ کې پیاوړتیا یا په اوږدمهاله پلانونو باندې کار وکړو، تاسو افغانستان 18 کلنو یا تنکي ځوانانو نه یوازې چیلنج کپ وګټلو بلکې دا ایلیټ یا غوره جام هم نه یوازې وګټلو بلکې ډېر یو طرفه لوبې وکړې. فکر کوم ټول مینوال د کرکټ حیران کړل. دې کې حتی د 14 کلن ځوانان هم قیس په نامه یو ماشوم دی چې 14 کاله ټول عمر لري، فکر کوم 12 کاله اته میاشتې، چې ټول آسیایي شورا کوم مشرتابه سره غلي ټول حیران کړي. یو لیک سپینر بولر دی، هغه استعدادونه نړیوالو ته ښکاره کوي. ان شاء الله دا لړۍ به ادامه پیدا کیو د دې د پیاوړتیا لپاره به لا زیات کارونه وکړو. ان شاء الله دې ته ادامه ورکړو.
په افغانستان کې عام عوام خلک ډیر په کرکټ نه پوهیږي. دا اوس چې تاسو وایئ چې د غوره جام مرحلې ته بځي، تر اوسه پورې په چیلنج کپ مرحله کې وو، دا اصطلاحات د خلکو لپاره عموما ډیر مفهوم نه دي. دوی یوازې ټلویزیونونو رادیوګانو ته ګوري چې هلته ویل کیږي چې څوک بریالی شو چا بایلودله. نو په دې کې فکر نه کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د تبلیغاتي کار نیمګړتیا ده چې خلک تر اوسه پورې د افغان ټیم له دغمره بریاو سره سره ډیر د کرکټ په څرنګوالي په لوبو او په پړاوونو او په امتیازونو او کپونو باندې نه پوهیږي؟
همداسې ده تکل صاحب. په ډېره بریده مونږ دا منو خو ما په نظر کچیر د رسنۍ هم له مونږ سره همکاري ونه کړي، یوازې تن باندې کرکټ بورډ په ډېر ناچیز امکانات سره فکر نه کوم شي دوی دې وشي کولی. یعنی حقیقت ته زه په تلویزیون کې میلمه وم، په خصوصي تلویزیون کې، نو هغه ماته وایي چې تاسو د سویلي آسیا کې څو مقام لرئ. نو ما په جواب کې وویل چې مونږ په جهان کې 12 مقام یو. سویلي آسیا نه خو مونږ راوتلي دي. سویلي آسیا نه بیا وروسته بیا چیلنج کپ، د چیلنج کپ نه وروسته بیا ایلیټ کپ. رښتیا هم لکه څنګه چې مونږ ځان ګرم بولو، همدغسې مونږ په ګله هم کوو رسنیو نه. ډېر رسنۍ دي چې بارها مونږ ورته دا ورکشاپونه جوړ کړي دي چې هغه راشي حد اقل په دې ځان پوه کړي. فکر کوم ځینې ستونزې لا شته، انشاءالله په دې باندې مونږ کار کوو. ښه طرف یې دا ده چې هغه مونږ پیدا کړي دي چې چیرې په کوم ځای کې دي اول دي. زما په نظر افغانستان کرکټ یوازې اوس سپورت نه ده، په افغانستان کې دا د ځوانانو لپاره امید جوړ شوی ده. دا باید هر کور ته هر ځوان ته ورسول شي او د دې اهمیت یا ارزښت باید ورسوو. نوي حکومت ته مو ډېرې هیلې دي په دې هیله چې د مونږ کوم معنوي تقویه چې مونږ غواړو یا کوم سرمایه ګذاري چې مونږ امید لرو، معنوي او مادي، چې نوی حکومت دې وکړي انشاءالله خدای دې وکړي چې دوی له دې بعضې کارو را فرصت پیدا کی چې موږ خپل غوښتنې ورته کېږو او لاسونه موږ بډوالې دي. انشاءالله د آگاهي پیغام به یا د آگاهي لړۍ به شروع کړو ترڅو ټول هیوادوال د دې په ارزښتونو پوه شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد وو. اوس هم د ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو، دا پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو دغه پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ سی چې د امنیو پر زیاتېدو او د سولې د ټینګښت پر مسأله دي. زیات اوریدونکو چې له بیلابیلو ولایتونو زنګ راوهلې شکایت کړي چې په سیمو کې نا امنی زیاته سوې ده. څو اوریدونکو د امن د ټینګښت لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه کړي دي. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام پیلوي چې ټول ټلیفوني پیغامونه یې پر امنیتي موضوع دي. زیاتو اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمو کې نه امنی زیاته سوې او د ستونزې ژوند ورتریخ کړي دي. دغه اوریدونکو د امن د ټینګښت او د نه امنیو د ختمېدو لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه کړي دي. د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
نظر ڈاکٹر صاحب اشرف غنی خلق دیا راضی دیا برنامی کڑی دا فساد اداری ادا رشوت خوری ادا شان فبارک کی ڈیر سو سکارون وس مخت بھی تقاضا داد شداد سلح فبارک یا طالبان سرد سلح فبارک فج بارہ کی ہم داشیا اقدام ہو کیا صادقانہ عمل ہو کی لکھا فساد اداری فبارک کی چیک کر ان شاء اللہ افغانستان میں جوڑ سے
حکومت لگی مشکل دا جشب غنی شاد کا چھ منگ تجازی طالبان ادھر پدھر کو خاور سر کو جدید تو گواخی
کریم شاولی د روزګان د ویلات گیزاب د ولسوالی سی سره پیاله مخاطب یم. درې مش سکیورټی په ګډه کې ډیره سختې د اوانو نه دی. طالبان هم په کې دی، خلک هم په کې دی او هغه د حکومت کارواکي چې هغه ډیره مخسین دی غوړي د ملکانو خل د سره کې عمر د لوړو مقامات سره مخسین ده. درخواست لرو چې مقصد دی د ګیزاب د علاقه معلوماتو کې
محمد اکبر قسیم دا پیغام لرم د آزاد نو کار د اشرف غنی کومه چې د افغانستان د حکومت د رسول خلک د رسول حکومتي خلک په اداري تفاهم کې کړی دی. نو دا د دې جنګونه کړی دی افغانان جنګونه افغانان ته ډیر تاوانونه ماونه رسولي د سر تاوانونه رسولي. نو دا د څنګه د حکومت برابر کی څنګه د حکومت سنتي
رحمت اللہ مظلوم دا ہلمن اللہ پیغام پر ما دا نیو جمهور رئیس خدا ہل دا دا پاکستان کی چکم دا دیورن کش دا آگے دا آگے رجلا کول تا دیر جا تا فاملرن ہو کی و سلام
میدان اردو گودت نا تاش تا پیغام پر اگدم آج میدان اردو گودت کی امنیت مشکلات تر حد دیر رسیدلی دی یعنی امنیت پیشی خراب دا د محترم اشرف غنی احمدی څخه مو هیله ده چې دغه ستراتیژیک ولایت امنیت راوستلو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو خلک په یو سوله ییزه فضا کې ژوندۍ وي. اوس امنیت ډېر خراب دی.
مخلص بغلان ولایت نه غږیږم او رئیس د فرصت له تقاضا کوم چې د بغلان من مالک ملکونه دي د زرمان د خلاص کې دي پولیس محلي د غوې فلانی اعلامي او ملکونه هم تاکل دي او ستاسو نور ماجرین دي د غوې حقونه هم تاکل دي او نور قوارې ملکونه هم تاکل دي.
خوست ولایتونه احسان الله ورور رحمه بردوم. ما پختنه داره چه دیار لسکاله کیگی شپاک دیر شه از پشپاک چلوی خیوزون افغانستان تر ول دی. افغانستان دی بحران نیوانر ورلو بلکه چه بحران که مختا کرو. سری خوانه پی ایران حمله کی بری خوانه پی سرگان پاکستان را کتونه وروی. ما سوال داره چه پاک امریکای مون سر سنگ دوستی کهوی ولی او دا کار نکوی.
زه احمدی د اوروزګان د ولایت د شهید اساس د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. د نوي حکومت څخه د خصوصاً د محترم رئیس جمهور اشرف غنی احمدی څخه دا هیله ده چې خپل توجه ولسوالۍ ته هم واړوي. زموږ ولسوالۍ په دیارلس کاله کې ډېره ځپل سوې ده، هم د وچکالۍ په سبب، هم د جنګونو په سبب. اوس هم له امنی د پکښې کې خلک تشویش لري، خصوصاً د امنیت څخه.
نصیب الله فارکی د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام کېږم. ما غواړم چې د ازادي راډیو کارکوونکي او خبریالان او تخنیکي همکاران د وزیر داخله او وزیر دفاع پرې ورسوي. د ګیزاب د ولسوالۍ وروره زیاته ساحه طالبانو نیولې ده. موږ د وزیر داخله او دفاع وزارت څخه دا غوښتنه کوو وروره چې د طالبانو مخنیوی وکړي. طالبان د غرونو څخه توغندۍ راچرتوي چې څو ورځې مخکې یوه ښځه او یو ځوان شهادت ورته وي. ملکي کتران ټول تلفات عمومي او پولیس اردو او طالبان په ښځو کې سره ناچي چې په مابین کې پولیس او ملکي خلک د بین نه دي.
څنګه مطلب در روزګان ولایت تجارت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې پخواني مجاهدین په اردو کې جلب شي، ځکه چې هغه تجربه لري او پوهېږي.
همای مروتم د کندهار ولایت نه خبر کوم. زما د نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزینه دا هیله خواهیسته چې دوی د پښتو د 15 کلنۍ دوره کې امنیت، سوله، تعلیم ته زیاته توجه وکړي. وسلام همای مروت.
نن کریبله امتیار دې وی پکتیا ولایت خبره کوم. لکه ته وویل چې موږ سلیت زیات اړتیا لرو، ضرورت لرو، او لجن څخه هم زیات ستړي شوي. ټول افغانان په خوده چې په افغانستان کې د پخوانی دولت له خوا کومه ګستنه لیشه شورا جوړ شوې ده، هغه ډېره بالکل بیکاره ده، هیڅ هم نشي کولی او نه یې کړی دی.
صدیق الله د زابل ولایت څخه خبرې کوم. زه غواړم چې دغه زابل ولایت کې دغه امنیت خلکو دپاره ده او که دولت دپاره، که د خلکو دپاره وي نو بیا په زابل کې که په رخشیو کې پټا وسي، رخشیه بند کې که په مسیکله کې پټا وسي، مسیکلان بند کې، اخر به خلک هم د دغه بند کې، د خلک به هم بند کې په دغه کې په بازار کې، نو خو امنیت نه شو.
زه شمسالدین مومن خبرې کوم. د ګوشتې ولسوالۍ سربند کړي نه، د راتلونکي حکومت څخه غواړم چې په افغانستان کې صلح او امنیت راولي. په دویم قدم کې وظیفه او کارونه باید کار اهل کار ته وسپارل شي، با کاره خلک باید وظیفو باندې مقرر کړی شي. په تېر حکومت کې چې کوم اشخاص په اداري فساد کې ککړ وي، له دندو ګوښه او په ځای دې کارپوه با تجربه اشخاص مقرر کړی شي. حکومت څخه غواړم چې نوي ځوانانو ته په دولت کې ډېره ونډه ورکړي. د ښاغلي اشرف غني څخه غواړم چې هغه مجرمین او هغه جنګسالاران په حکومت کې شامل نه کړي.
د لوګر ولایت نه زما غوښتنه له اشرف غني نه دغه ده چې ته او ملا محمد مر دواړه د کعبې شریفې سوري لاندې تاسې مقصد دلته یو فیصله وکړئ، مقصد یو قسم سره وکړئ، یاتي نور دا جنګ بس کوي، روغ جوړه وکړئ، دا وطن او بادېدو لپاره ملا وتړئ.
بس زه د اوروزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګزو ولسوالۍ د طالبانو د خوا څخه د سکوت په حال کې ده. کړجې و کورونه په توغونځۍ طالبان ته د غرو د سرو څخه ولي عجزې و کوچنیان ټول ماشومان ویشتل کېږي او عمرې کډې وتلي دي. دا د غرو بغلو وچرو ته په خیمو کې پراته دي.
د روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ خبره کوم. د ګیزاب د ولسوالۍ نفوس مسلمانان ډېر په تکلیف بازار دي. طالبان د لاسه ټول کورونه بستې دي، مجر دي، او توغندي راشاتي په کورو کې مسلمي کورونه ټول سي وطن ته د وچسو. د طالبانو ظلمان د لاسه د حکومت د ګیزاب ولسوالۍ چې ولې په امن ته
زه کرنار څخه د کډوس خبرې کوم. دا د امریکایانو سره ستاسو د تړون چې اوسو دې نو کومه پیدا وکړله چې عادي پر کناو پر افغانستان پر نور ولایتو څو غونډې راغورځي، نو دا څه یې تړون سوی د امریکایانو سره یا نه سوی؟ کومه پیدا وکړله دا تړون؟
کندهار شین بوله کوم سوالی کې د جمهور رئیس اشرف غنی زړه غوښتنه کوي چې بدلونونه راول دي. ته ډیر کتل عام روان دي، ډیر وروژنه روانه ده. دا غوښتنه د اشرف غنی څخه کوي چې دغه بدلونونه راول دي. دا تکلیف زموږ د شهر زموږ د ولسوالۍ څخه بدل کې وسلام.
دغه په اړه کې مخکې دغه شکلان باندې دوه نفر سپرېدل. حکومت وویل چې دغه دوه نفر دوباره نه باندې سپرېږي، بندې کړې. او نن یې بیا سره پر مخ باندې شکلان یې بند کړ، چې سایکل ته باګر بازار ته درنشي. چې سایکل بند شي صاحب، دلته دغه خلک دغه کسبکاران دا مستریان چې ډېر سرویس مستریان دي، دا هیڅ وخت دې پاتې صاحب.
زه د نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. لومړی نوی دولت چې د جناب ټالکر صاحب اشرف غنی احمدزي په رهبریت لاندې ایجاد شوی دی، مبارکي وایم. واقعا چې انس حقانی او حافظ رشید نیول دا د نوي حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. او د امنیت ملي ټول کارکوونکو نه هم ډېره مننه کوو چې د وطن ملي دشمنانو په نیولو کې ډېر مهم او اغېزناک رول ادا کړی دی. حتی ځانونه هم قربانیو ته چمتو کړي دي. نو دا خو ظاهره خبره ده، بغیر د قربانیو نه وطن نه ساتل کېږي. نو خیر دی، هر قسم مشکلات چې راځي برداشت وکړه.
د اروزګان د ولایت څخه د چې د اساس د ولسوالۍ څخه زه احمدي خبره کوم. ګرلس کاله کرجي صاحب حکومت په افغانستان کې حکومت وکړي، خو زموږ ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. مړي پکښې سوي دي، خلک مهاجر سوي دي، در بدر سوي دي، بازار مو تر پخوا ډېر خراب سوی دي. یعنی موږ ډېر اوبه لرو، د هلمند رود دلته تېر سوی دی. کولای شي حکومت دلته مثلا د اوبو بندونه جوړ کړي، دغه په واسطه برق پیدا کېږي، خلکو ته مثلا وسایل جوړېږي د برق په واسطه باندې، خو دا هیڅ کار نه دی سوی.
د واغز ولسوالۍ نه خبرې درته کوم. د واغز ولسوالۍ د چرجي په منطقه کې کمپاین وتله، خلک ډېر په عذاب کړي دي. موږ دغه پیغام تاسو ته پرېږدو چې ازادي راډیو دي حکومت ته دا پیغام ورسوي چې دا کمپاین ورکړي له وجه. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت د ځاګړې نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د ولسمشر اشرف غنی احمد څخه دا وختونه ده چې د کونړ په ولایت څو کاله څخه د پاکستان لخوا کومې ګولې راوستل کېږي او د هیڅ مخه نه نیول کېږي. په مقابل کې تاسو ولې جواب نه ورکوئ؟
زه د خدمت ولایت د سنګینو مسؤل ولسوالۍ ته خبرې کوم. زموږ غټ مشکل د موسیقلانو دی. دا موسیقلان په بازار او سړک کې بند کړي دي او نور په ټول وطن کې علاج او د ساحه ټولو د طالبانو په لاس کې ده. طالبان یې ویشلي، نور اخوا ته حکومت یې خپله چلي چې موږ ملکیان خلک موسیقل راوباسو. بس دوی بلا هم یې سوځي، هم یې ولي، هم یې وهي، هم یعنی وایي تاسو ولې موسیقل راایستلی دي؟
نعم انا كان يابل ولا بشادين الفل خلطات رخصل في عاصفتهم انه لا نيو لس مشا داكتا واشف قني عمزي تخدا هيلا دا سمز زابل طلعت كميات عماري تزيادة فانا مستر كدو دابل ولا كميات عماري تلدي ارزيات انقونا وخندون سرما اختدي ارزيات بيفة دا ولا نيو لس مشا تخدمون دا هيلا دا سمز ماري طرحون من عميات تزيادة وكو وكو وسلام.
زه نن دا ولایت خپلواک مبارک خبرې کوم. د افغانستان د بشپړت رئیس جمهور لخوا د دې مسؤلیت وسلوالو ډلو د منځورلو امر شوی دی. ننګرهار کې مسلم یار او د دورونه صدیق د بیسدولس او د نوس د سری میاشتې رئیس همدارنګ دا ټول چې د وسلوالو ډلو سره مستقیم ارتباط لري.
خدا په یوه پر دمو د کنداري ولایت د سیمانو د پلس خبرور مې د حکومت څخه د یل امید د سیمانو د پلس څخه سوا خواته نری پولې د پردا منځه باندې د پاکستان څخه کوډګرو جګړه راغلي دي. تعویزونه کاج ګرد کورو کې جالونو په ساتونه سره جوړ کړی دي. حکومت څخه مې د یل امید چې د سړی د باندې چې ورته سزا دی ورکړي دا به ولس چې د سړی د شر څخه خلاص.
ریپار د نغمه والا د لنګار سړی کیږي چې زمون په لنګار کې امجد نشته او پیغام طالبان وایي موغال د زمون لپاره پیغام جوړ کی چې تاسو څنګه زمون دا حلل او دا زمون رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی ته ورسیږي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو ووردل چې ډیره یې پر امنیتي مسایلو و. اوسنی پروګرام چې ټلیفوني پیغامونه یې دا اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول د غلطه پېټ ورسید. نور پیغامونه مو پراتلونکو پروګرامونه کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر 15 بجو بورید.